د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماشامنی خبري مجله زه احمد چبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارې کې طاهر روشن راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې بروکسل ته ورځو او له هغه ځای مو د ناټو او ایسف هیوادونو د استازو له غونډې خبرو چې د افغانستان په اړه یې څه پرېکړې کړې دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې له جانه خالي کوزي څخه خبرونه اورو.
د شاوخوا 500 هیوادونو دفاع وزیرانو په برسل کې غونډه وکړه او افغانستان ته او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولینو په سپارلو بحث وکړ. د افغانستان د حکومت یو هیئت په کونړ کې وژل شو ملکي کسانو کورنیو ته مرستې وکړې او یوې سختې زلزلې او سمندري طوفان یا سونامي د جاپان سواحل وځپل. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د شاوخوا 500 هیوادونو د دفاع وزیرانو چې په افغانستان کې عسکر لري نن په برسل کې غونډه وکړه او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو په سپارلو بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي اندرس رازموسن د غونډې په پیل کې په خپلو خبرو کې وویل ناتو د افغانستان په ځینو برخو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره چمتو شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نړیوالو متحدینو ته خبرداری ورکړه او ویل له همغږۍ پرته له افغانستان څخه د بهرنیو هیوادونو د عسکرو ایستل به لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ګیټس د ناتو په مرکز برسل کې د غونډې برخوالو ته دغه راز وویل په ډاګه وایم چې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو خبرې ډېرې ګرمې شوې خو په دې اړه څه نه ویل کېږي چې کارونه به څنګه په سم ډول ترسره شي. تمه ده چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو او 16 نورو هیوادونو د دفاع وزیران هغه وړاندیزونه تصویب کړي چې وایي د افغان حکومت او ناتو یوه ګډه شورا دې جوړه شي تر څو هغوی پریکړه وکړي چې په لومړي قدم کې په کومو ولسوالیو او ولایتونو کې باید امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته انتقال شي. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د حمل په لومړۍ نیټه د امنیتي مسولیتونو د انتقال پلان اعلان کړي. د افغانستان د حکومت یو هیئت د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وژل شوو ملکي خلکو له کورنیو او خپلوانو سره وکتل او له هغوی سره د خواخوږۍ په څرګندولو یې د پیسو مرستې هم وکړې. د سیمې مشرانو په لومړي سر کې د پیسو اخیستلو څخه ډډه وکړه او د هغو کسانو د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه یې کوله چې په بېګناه ملکیانو یې بمباري کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د حکومت هیئت د هر وژل شوي ملکي کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د پامیر هوایي شرکت که د خپلې غورځېدلې الوتکې په اړه له یوې میاشتې لږې مودې کې سم اسناد برابر نه کړي د دغه شرکت جواز به لغوه شي. د دې شرکت یوه مسافروونکې الوتکه د کال په سر کې غورځېدلې وه. د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل تر ټاکل شوې مودې پورې د پامیر هوایي شرکت ټول فعالیتونه بند شوي دي. قلاتوال وایي د شرکت د غورځېدلې الوتکې په اړه برابر شوي اسناد جعلي دي او تر اوسه د پیښې قربانیانو ته د بیمې پیسې هم نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د پامیر د هوایي شرکت په کړنو انتقاد کړی او وایي د قربانیانو کورنیو ته باید د بیمې پیسې ورکول شي. د افغانستان حکومت وایي بهر ته د علاج لپاره د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره یې تازه پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د دغو پلانونو د عملي کولو لپاره عصري روغتونونو او تجربه لرونکو ډاکټرانو ته اړتیا ده. جمهور رئیس کرزی په راډیو وینا کې وویل دغه مقصد ته د رسیدو لپاره به د افغانستان د طبي پوهنتونونو محصلان د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په جاپان کې د رختر په مقیاس 3.9 درجو سخت زلزلې وروسته د دې هیواد شمالي سواحل سمندري طوفان یا سونامي وځپل. د سمندر څپې تر 100 متر پورې جګې وې. ویل کېږي چې دا د جاپان د زلزلو په تاریخ کې تر ټولو سخت زلزله وه. په هوایی کې د آرام سمندر د سونامي د خبرداری مرکز د آرام سمندر په ټولې حوزې کې د سونامي خبرداری ورکړی. د جاپان صدر اعظم ناوتو کان وایي زلزلې سخت تاوان اړولی دی. د سمندري طوفان څپو د موټرو کښتیو او ودانیو په ګډون هر څه له مخې لرې کړل. د زلزلې د سختو ټکانونو له وجې د جاپان د تیرو پیو چڼځای او د پولادو په فابریکې کې اور هم لګېدلی دی. چارواکي وایي د جاپان په شمال ختیځ کې د فوکوموشیما هستوي بټۍ د سړولو سیستم کار پرېښی دی. دوی وایي که څه هم چې د انتشار یا خپرېدو خطر نشته خو په احتیاطي ډول یې له سیمې څخه شاوخوا 2,000 کسان ایستلي دي. د جاپان په زلزلې او سونامي کې له 60 زیات کسان مړه شوي او زیات شمېر خلک تري تم دي. نن په نیویارک کې د تیلو بیې راټیټې شوې او اندېښنې زیاتې شوې چې د نړۍ د دریم ستر اقتصاد لرونکي هیواد جاپان ممکن د تیلو واردات راکم شي. یو بیرل خام تیل نن څه کم سل ډالره پلورل کېدل. د اروپایي اتحادیې مشران نن په برسل کې د لیبیا په اړه عاجله غونډه کوي او راپورونه خپاره شوي چې د قدافي ملاتړو ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د تیلو مهم تاسیسات له مخالفانو څخه بیرته نیولي. هنګري چې د اروپایي اتحادیې دورې ریاست یې په غاړه دی وایي د اتحادیې د حکومتونو مشران به له قدافي څخه وغواړي چې له واکه لرې شي او ممکن د قذافي په رژیم باندې نور بندیزونه هم ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشرانو له غونډې مخکې د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزي او د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون په یو ګډ لیک کې له اروپایي اتحادیې څخه غوښتي چې د قذافي مخالفان دې د یو سیاسي مشرتابه په توګه پر رسمیت وپیژني. سارکوزي او کامرون دواړو د لیبیا په فضا کې د الوتنو د بندولو په ګډون د پوځي اقداماتو ملاتړ کړی. په عین حال کې د قذافي ملاتړو ځواکونو نن له مخالفانو څخه د راس لانوف د ښار د بیرته نیولو په مقصد چې د تیلو تاسیسات هم پکې دي د سمندر له لارې د ټانکونو حملې وکړي. ویل کېږي چې په جګړو کې زیاته مرګ ژوبله شوې او د قذافي ملاتړي ځواکونه ښار ته امبولانسونه نه پرېږدي. عیني شاهدان وایي د ترابلس په لویدیځ الزاویه ښار کې د مخالفانو مقاومت بیخي ځپل شوی او په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د پاکستان پوز وایي د نګري واټن ویشتونکی یو توغندی ازموله چې د هستوي سروکې د انتقال توان هم لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دا توغندی هاتف دوه میږي او نن له یو نامعلوم ځای څخه وتوغول شو. پوز وایي دا توغندی یو سل اتیا کیلومتره واټن ویشتلی شي او دغه راز هستوي سروکې هم وړلی شي. پاکستان له هند سره هستوي سیالي کوي او د دواړو هیوادونو په 1998 کال کې هم ازمیښتونه کړي ول. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ساتي رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. په بروکسل کې د ناتو او ایسف د استازیو غونډه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په روانه خبرونه کې مو د دې غونډې له پریکړو خبرو او د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. بیا به واورئ چې د ولسمشر کرزي له امر سره سم په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د وژل شویو ملکیانو له کورنیو سره نقدي مرستې شوي خو هغوی شکایت لري.
هر هغه چا چې دا ړوند بمبار کړی دی شپېته یا پنځه شپېته مظلوم خلک ولسي مشران زنانه شهیدان کړي دي باید د دوی علني شکل باندې محاکمه شي.
د ولسمشر کرزي پر مرستیال انتقاد شوی چې د پامیر هوایي شرکت الوتنو ته یې ولې اجازه ورکړې.
وزارت ترانسپورت د پانی د تیارو الوتنو جواز یې واخیستی لیکن متاسفانه د تجملي بهر طبیعي ساتو څخه بېرته د ګمېش لپاره ورته تمدید کوي.
په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب لرو او د لیبیا له تازه حال مو هم خبرو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د امریکا متحدان که چېرته له افغانستانه ژر تر ژره د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي کومې هڅې چې د طالبانو د ماتې لپاره شوي دي هغه به ضایع شي. رابرټ ګیټس څرګنده کړه چې تیر کال امریکایي پوځیانو په افغانستان کې طالبانو ته سخت ګوزار ورکړ او په جنوب او ختیځ کې په جګړې کې پرمختیاوې وشوې، خو که چېرته ملګري هیوادونه یو ځایي ډېر پوځیان له افغانستانه وباسي هلته به ستونزې زیاتې شي. رابرټ ګیټس روانه اونۍ افغانستان ته هم سفر وکړ. نوموړي وویل له افغانستانه د پوځیانو د وتلو په برخه کې ډېرې خبرې کېږي خو پر دې لږې خبرې شوې دي چې هلته مو خپل کارونه څرنګه ترسره کړي دي. رابرټ ګیټس د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې په بروکسل کې برخه اخیستې ده. دغه غونډه نن پای ته ورسېده. رضوان مراد له بروکسل په ټلیفون را سره دی. مراد صاحب، په غونډه کې څه پریکړې وشوې؟
شیبر صاحب، د غونډې د پریکړو اعلان د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن او د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې په دې غونډه کې ګډون لپاره له کابل راغلی او هغه خبرې اعلان وکړې. راسموسن ویلي چې په دې غونډه کې په دې اړه بحث وشو چې څرنګه افغان ځواکونو ته او په کومو سیمو کې امنیتي چارې سپارل پیل شي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر باید څومره زیات چټک او پراخ شي. نوموړي په دې اړه هیڅ ونه ویل، بلکې له خبرو ډډه وکړه چې دا څرګند چې پخوا ځینو لویدیځ اجانسونو ویلي وو چې په هرات کې به په جنوب کې به په هلمند کې په لویدیځ کې به هرات کې او په شمال کې به مزار شریف کې په اوله مرحله کې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کېږي. نوموړي ویلي چې په دې باندې مونږ پریکړه کړې ده چې اوله مرحله به د مارچ په لومړۍ نیټه اعلانېږي، خو تر څو چې ولسمشر کرځه دا تایید نکړي او خپل اعلان نکړي د ناتو د نن ورځې د غونډې پریکړې به نهایي نه وي. یعنی تر څو چې دا صلاحیت صرف د افغان ولسمشر دی چې هغه منطقې چې اوله مرحله د انتقال پکې پیلېږي هغه افغان ولسمشر په ګوته کوي او په انتقالوي. راسموسن په نورو څرګندونو کې ویلي چې هغه په افغانستان کې د ناتو د ستراتیژۍ په اړه خوشبینه دی او کوم اهداف چې ناتو ځان لپاره په دغه ستراتیژۍ کې ټاکلي دي دغه ستراتیژي او د وضعیت څرنګوالی هماغو اهدافو په لور روان دی او د بیا هم چې د افغان ځواکونو ته امنیتي چارو سپارلو مسله دا معنی نه لري چې ګواکې نړیوال ځواکونه په نږدې راتلونکي کې له افغانستان نه وځي. هغه ویلي چې موږ له افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد لرو پر هغې به ولاړ یو زموږ ځواکونه به د ډېر زیاتې مودې لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړي رول په حیث باندې هلته اوسېږي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان ځواکونه به بیل پرته له کوم هوایي اغېزمن ځواک افغاني ځواک نه وکولی شي چې یوازې پیاده ځواکونه د ټول هېواد امنیت پر غاړه واخلي؟ هغه ویلي چې په دې اړه موږ خبر یو او دا موضوع درک کوو او د روسیې او د ناټو په شورا کې په دې پریکړه هم شوې ده چې په راتلونکي یو کال کې د افغانستان د هوایي ځواک پرسونل زیات شي، نوې هلیکوپټرې ورکړي، دغه راس نور وسایل د هوایي ځواک لپاره ورکړي او د روزنې بهیر هم چټک شي تر څو وتوانېږي چې په خپله افغانان د هوایي ځواک مشري هم واخلي. دغه راس د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک بیا خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې تر روان میلادي کال پای پورې به موږ هڅه کوو چې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر شاوخوا 3,80,000 ته ورسوو. نوموړي ویل چې د هوایي ځواک لپاره هڅې پراخې روانې دي او په ډېر نږدې راتلونکي کې دغه پوهنه یو څه پرمختګونه به هم ولري. اوس افغان پیلوټان پرته له دې چې د ناټو ملاتړ ورسره وي یا د بهرنیو دوی کولی شي پروازونه وکړي او پوځي عملیاتو کې هم برخه اخیستی شي. نوموړي دا رد کړ چې ګواکې ده یا کوم بل مقام ویلي دي چې د امنیتي چارو د سپارلو دغه پروسه به په اوله مرحله کې په هرات او مزار شریف او دغه راس په جنوب کې هلمند کې پیلېږي. هغه ویلي چې دا فقط د ولسمشر د صلاحیتونو ده او ولسمشر به هغه منطقې ټاکي او د نوروز په ورځ به اعلان کوي. نوموړي ویل چې په جلسه کې یا په دې غونډه کې د ناټو ټول غړو هیوادونو سره بیا ژمنه وکړي چې افغانستان سره به خپلو مرسته د دوام ورکړي او د روزنې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د امنیتي چارو د سپارلو پر مسأله به هر اړخیزه همکاري وسره.
رضوان مراد تاسو چې کله د افغانستان له دفاع وزیر سره خبرې کولې هغه څرنګه د ناټو د غړو هیوادو لژمنو ډاډه ایسېد؟
هغه ویلي چې نه یوازې دا چې مزه ته نه مطمئن یم چې د ناټو هیوادونو خپل ژمنو باندې ټینګار کړی دی، بلکې په عین حال کې زمونږ ځینې غوښتنې چې مونږ او افغان حکومت له ناټو نه لرو د انتقال په پروسه کې هغوی هم راسره منلې دي، هغې تایید کړي دي راسره چې هوکې ناټو به په دې برخه کې افغان دولت غوښتنې مني او په هغې کې به اوس سره مرسته کوي. د جنرال وردک په وینا باندې دی او د ناټو تړون غړي هیوادونه ټول په دې سره خوشبینه دي او زیات امیدوار دي تر ډېره حده پورې چې سره لدې چې د پوهنې هم چې چیلنجونه او ستونزې شته، خو تر 2014 کال پورې به د افغانستان امنیتي چارې د افغان ځواکونو پر غاړه وي.
که جنرال وردک ډاډه ښکاري نو بیا ولې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د وتلو په باب ډېرې خبرې کیږي خو د ماموریت د بشپړولو او سرته رسولو په باب څه نه ویل کیږي؟
دا خبره رسمو سنت هم ځینې خبرې اعلان وکړل چې آیا دا خو به دې معنا نه لري چې 2014 کال وروسته د افغانستان سره د نړیوالو پوځي ملاتړ کمیږي. هغه ویلي چې موږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې موږ افغانستان نه وایو چې د 2014 کال وروسته به موږ په ملاتړي رول کې وو او که چېرته ضرورت وي بیرته به هغه روزنیز رول زمونږ بیرته به په محاربوي یا په جګړیز رول بدلېږي او موږ به بیرته افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوو، اما مشري به تر هغې پورې د افغان ځواکونو په غاړه وي.
د نږدې 500 هیوادو د استازو غونډه چې په افغانستان کې عسکر لري په بروکسل کې پای ته ورسېده او په دې اړه رضوان مراد له بروکسل معلومات راکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په غازی آباد او ماڼوګي ولسوالیو کې له هغو ملکیانو سره د ولسمشر حامد کرزي په امر مرسته وشوه چې په وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې خپل خپلوان ووژل شول یا ټپیان شول. د هر وژل شوي کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 500,000 افغانۍ ورکړل شوې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسداباد ته په دواړو پیښو کې د وژل شوو او ټپیانو خپلوان راغلي وو. په لومړي قدم کې د مرستو اخستو څخه ډډه کوله او ویلي چې نړیوالو ځواکونو همیشه افغانان په یو او بل نوم وژلي، خو قاتلانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او د ستونزې هوارې یوازې په بخنه او د لږ بدل په ورکولو کې لیدل شوی دی. د غازی آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر له ټولو هغو کسانو من نو وکړه چې چا ورسره په غم کې ځانونه شریک کړي دي او وی ویل د دوی د شهیدانو او ټپیانو په نوم راغلی مرسته دوی بیرته دولت ته بخي.
خدا کم شهیدان چې زمونږ شهید زاده اعلی رضا د پاره شهید دي، امدا د دې افغانانو بچي وو، امدا د افغان د خوري بچي وو، امدا ستاسو مشران اولاد او د زمونږ د رئیس جمهور اولاد او مطلب دا ده چې دا د اعلی پر رضا باندې دي دیو شهادت شوه ده او خدای پاک خپل امانت اخیستې دي. نو مطلب دا شیدای شي دا د دولت زمنګ سره کومک وکړه د دې ډیر مننه کوو، خو بیرته زمنګ دا خوښ دی چې زمنګ د خوانه بخشي.
که څه هم چې د پلاوی د مشر شاهزاده مسعود د کونړ د والی او په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د استازو لخوا زیانمن شوي خلک د مرستو اخستو ته چمتو شول او نږدې 8 میلیون افغانۍ د شهیدانو وارثانو او ټپیانو ته ورکړل شوې، خو خلکو بیا هم هغو کسانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوله چې چا په غازی آباد او مانوګي کې بمبار کړي او په ترس کې 8 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
مانوم ابراهیم نورستانه د غازی آباد ولسوالۍ مربوطم. هلګل شهیدانو په رابطه د رئیس جمهور لخوا نه د 1 لک روپو افغانو لوټ شواده. دا هیڅ یو قوم د کونړ یا د نورستان ته منلو وړ نه ده. په دې معنی چې د افغانانو وینې په 1 لک روپۍ نه خرڅېږي، د انسان حیثیت هم دا نه مني. ډېر په تعصب زه ویل غواړم چې امریکایانو زمونږ مرګ د 1 لک روپو په بدل کې تثبیت کړی. دا غواړو د نړیوالو نه او د افغانستان د دولت نه هر هغه چا چې دا ړوند بمبار کړی دی، دا ظالمانه بمبار کړی دی، 45 مظلوم خلک ولسی مشران زنانه شهیدان کړي دي، باید دا د جهاني سطح باندې محاکمه شي او باید د دې علني شکل باندې
د پلاوی مشر او سلاکار وزیر شاهزاده مسعود خلکو ته د ولسمشر د خواخوږی د پیغام د لوستلو پر مهال وویل په افغانستان کې د هوایي بمباریو او فوزی عملیاتو په نتیجه کې القاعده او نورو جنګیالیو ته زیان نه رسیږي او په ترس کې ولسی وګړي وژل کیږي او د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې له امله د خلکو او دولت ترمنځ واټن پیدا کیږي.
ځکه عزیزانو که دغسې اشتباهات کېږي، یو عوامل چې د دولت نه فاصله ولس نه نیسي، یو عوامل به همدغه ړندې بمباري چې د دولت سره ولس نه فاصله نیسي.
هغه وویل که نړیوال د تروریزم خلاف جنګ کوي، نو د هغوی په اصلي مرکزونو دي حملې وکړي او هغه د افغانستان څخه بهر دي.
بمباري دوی باید په هغه ځای کې وکړي چې هغلته د تروریزم مرکزونه دي، روزل کېږي، تربیه کېږي.
سلاکار وزیر په کونړ کې د خبری رسنیو له استازو هم مننه وکړه چې په ډیره ښه او روښانه بڼه یې د دواړو پیښو خبرونه خپاره کړي دي.
او تاسو مطبوعاتیانو د نړۍ ټول مطبوعاتو ته مو د خبر رسولو د مطبوعاتیانو نه ډیره بې نهایته زیاته مننه کوم.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ویل کومو کسانو چې په پیج کې بمباري کړي له دندو ګوښه شوي دي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي کچېری د پامیر هوایی شرکت تر وی میاشتې په لږ وخت کې د خپل هغې الوتکې چې د روان کال په سر کې ولوېدله اسناد وړاندې نه کړي، د کار جواز به ترې واخلي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي تر ټاکلي وخت پورې د پامیر هوایی شرکت پر الوتکو د الوتنو بندیز لګېدلی او فعالیت نشي کولی. د ترانسپورت وزارت ویان ننګیالي کلاتوال ازادي راډیو ته وویل د لویدلې الوتکې اسناد جعلي و او په لویدلې الوتکه کې د وژل شویو کسانو بیمه هم تر اوسه نه ده ورکول شوې. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون هم د پامیر پر شرکت انتقاد کړی او له ارګ ماڼۍ څخه ګیله لري چې ولې یې د دې هوایي چلند ته بیا هم د الوتلو امر ورکړی. له کابل معصوم میوند د موضوع سپیناوی په خپل رپورټ کې کوي.
شاوخوا دوی ونی مخکې د افغانستان د ترانسپورت وزارت په امیر هوایی شرکت پر الوتکو له دې امله بندیز ولګوي چې د روان کال لغوی په میاشت کې د لویدلې الوتکې اسناد جالي و. خو د راپورونو پر اساس وروسته د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال په حکم د دې شرکت د کار جواز تر دوه میاشت پورې تمدید سو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ننګیالی کلاتوال وایي چې د وزیرانو شورا د پریکړې سره سم په امیر هوایي لیکې ته یوازې یوه میاشت وخت ورکول سوی چې خپل اسناد وړاندې کړي. ښاغلي کلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې اسناد د لوی څارنوال والی تصفار لیدی
د قانون پر اساس په لومړي کرم کې د دې فعالیت روي میشته په تعلق پورې راوستي چې حتماً به دې ته دغه موده کې د پرواز حق نه لري او کدن یې وروسته وکړای شو چې درست اسناد یې راکړي خو د پرواز اجازه ورته ورکړي او که په دې بریالی نه شول چې درست اسناد به وزارت ته وړاندې کړي نو دنه به وروسته زموږ برخورده وي چې حتماً به دته دغه شرکت به مجموع کې له منځه ځي چې موږ دوستیا لوی څارنوالۍ ته لیدلې ده.
د پامیر هوایي شرکت دغه الوتکه د روان لمریز کال د غوای پر اوویشتمه چې له کندوز څخه کابل روانه و د شکردرې په غرونو کې د رادار له څپو ورکه سوه او درسل ویشتنه پکښ ووژل سوه. د ترانسپورت وزارت معلوماتو له مخې د دې الوتکې کار په 2018 کال کې په بلغاریا کې پای ته رسیدلی و خو د پامیر هوایي شرکت لخوا دغه نیټه په 2010 کال بدله سوې وه. له بلې خوا څخه په لویدلې الوتکه کې د وژل سوو کسانو خپلوانو ته د خپلو دوستانو بیمه هم تر اوسه نه ده ورکول سوې. په لومړي سر کې د پامیر هوایي لیکې چارواکو ویلي و چې د وژل سوو کسانو خپلوانو ته به شاوخوا $1,000,000 ورکړي. د قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه ورته بیمه نه ده ورکول سوې. د ترانسپورت وزارت او مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون له همدې امله پر پامیر هوایي شرکت انتقادونه کوي او د بیمې د ورکول غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی همدارنګه د دې شرکت د کار د جواز اخیستلو پر پریکړه د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال پر حکم خواشینی شوې.
بیمه د افغان لپاره د شهید وارث لپاره $1,000,000 وه. نه دا بیمه ورکول او نه غیري قانوني اسناد د وزارت ترانسپورت په همدغه دلیل باندې د پامیر تیارو الوتنو جواز دی واخلي لکه متاسفانه د
له دې ټولو خبرو سره مو ډېره هڅه وکړه چې د پامیر هوایي شرکت له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سوه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغان ولسمشر له حکم سره سم په هیواد کې د ټولو هوایي لیکو د کار په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په افغانستان کې د ارینا افغان دولتي شرکت تر څنګ د کامیر صافي او پامیر تر څنګ چې اوس بندیز پر لګول سوي ځینې نور نړیوال هوایي شرکتونه هم فعالیت کوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای د اختصاصي محکمې په امر بیا شمیرل کیږي. یو شمیر موترس کاندیدان خوشی کوي. له مزار شریف سمې ولا غشتون رپورت لري.
په مزار شریف کې موترس کاندیدان وایي چې ځانګړي محکمې د عدالت لوري د رای په بیا شمیرنه کې کڅه هم مسلکي نمنګړتیاوي موجود دي خو بیا هم تر اوسه د دوی په سلګونه ورکې رای پیدا شوې دي. په مزار شریف کې د ځانګړي محکمې د پلوي مشري د ستر محکمې استاد شمس الرحمن شمس کوي. اوای د درې ورځو را په دې خوې په دغه ویلات کې موترز کاندیدان د شکایتونو په وړاندې خپل څرنې پیل کړی دي او د ولسی جرګې د رای بیاش مرنه روانه ده. په بلخ ولایت کې موترز کاندیدان د دوسیه د څرنې د پلوي مشر خغل شمس وای چې د دوی کار په بری او د موترز کاندیدان په قناعت کولو سره پرمخ وړل کیږي. تر څو د روان کال د سمبولې په میاشت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې درامسته شو یو ستونزو د هوارولو پړه یو عادلانه پریکړه وشي. خغل شمس رحمان شمس خپل پیل شوی کار بریالی بولی.
اما بسیار خوش بختانه منظم پیش میره
و اینه که مرکز زموی دهیت لفقات درای و دیبیاش میره نبهی دی متعرض کاندیدان پشتون حقوی تا پا قنات ورکول و سره پا منظم او باری سره پرمخ ورل کیگی. پا بال خلال که متعرض کاندیدان او دی حقوی استازی درای و دیبیاش میره نسخه خواهی کهوی اووی دی دی سره چی پا یوش میرسن دکون و کلاس وحنه لیدل کیگی. خو بیا هم د هیئت لخوا د روانو څېړنو له مخې دوی په دې باورمند دي چې په پاتو روغو صندوقونو کې به هم ډېر هغه څه څرګند شي چې دوی شکایت کولو ته اړیې استلی دي. په دې اړه د حاجي محمد یوسف غزنفر مترس کاندید استاد محب الله محب وایي
د مدت سه روز تقریبا اف صندوق شماره شده تقریبا 1000 رای برامو برآمده. جایی که رای ما گم بود رای ما برآمد واقعا رای داشتیم ما.
یو بل تن مترس کاندید سی محمد عرق بیا وایي څنګه چې تر مخه د رای صندوقونو د کاندیدانو او د څارنې د ډلې په وړاندې قلب او په ګودام کې ځای پر ځای شوي وو اوس د ډېرې صندوقونو سریال لمبرونه نه لیدل کېږي او صندوقونه مات شوي دي.
با وجود د دې چې د انتخابات یعنې ولایتي دفتر دوی سره همکاري هم نه ده کړې هغه خپل مسلکي نفر هم نه دي ورکړي تر څو د رای شمېرنې وسي. خو پر سر دغه هم د حیات کار تر دا اوسه خو ډېر ښه روان دی او زه خو رضایت لرم د اوو صندوقو په شاوخوا کې د کوچیانو صندوقونه شمالسوي وه کوم چې مې اعتراض نظر لودی هغه کې د ضروري په شاوخوا باندې چې هغه یعنی زما مربوط راوي او غیر قانوني ورکی ویرا پیدا شي په صندوق له سیدی چې هغه صندوق د صندوق قلفون او هغه مخنی یاداشتونه چې د ناظرینو دوی سره دي سر سره خوري اما ځین ځای سند دل کېږي چې صندوقونه مات شوی دي قلفو آتا قلفون نه لري به صندوقونه دا غوی هغه جرنال سر سر نه خوري دا هم څه معلومي کېږي لکه به صندوق چې الله وه نه کړي
د بلخ له ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان هم د ځانګړې محکمې د هیئت لخوا په څړنو کې رابرسېره شوې در غلی منی او لامل یې په ځینو سیمو کې بې امنیتي ګڼي
په دا ولایت کې ولایت په بعضې ولسوالیګانو کې جنګ و امنیتي وضعیت جوړ نه و په هغه امنیتي وضعیت چې جوړ نه وي بنان انتخابات هم هلته 100% شفافیت د خپل نه سي حاصلولی امکانات د دې شته چې بعض ځایو کې کمی و کاستي په هر جي کې شته او په ټول افغانستان کې دا کمی و کاستي شته چې تر څو چې امنیت تامین نه سي دا شیان وجود لري
په مزار شریف کې د ولسي جرګې د رایو د بیا شمېرنې پایلو د څرنګوالي په اړه پرېکړه په دغه ولایت کې د ځانګړې محکمې د پلاوي مشر ښاغلی شمس د ځانګړې محکمې په مرکزي دفتر پورې تړلې بولي
تازه خبرونه وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر شپږنیمو بجو دوام کوي په داسې حال کې چې د قذافي مخالفو ځواکونو په نړیواله ټولنه کې ډیپلوماتیک بریالیتوبونه ترلاسه کړل د قذافي پلوي ځواکونه د راسلانو فشار ته ننوتی دي د قذافي د پلوي ځواکونو دا پرمختګ د هغه مخالفانو ته لوی ګزار ګڼل شوی دی په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان څخه اورو
د لیبیا د مشر معمر قذافي مخالفه وسلوالو د جمعې په ورځ وویل چې د حکومت پلوي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې تیل لرونکي بندري ښار راس لانوف ته ننوتي او د ښار د نیولو پر سر له خپلو مخالفانو سره جګړې ته دوام ورکوي د دې ښار په ختیځ کې د قذافي و مخالف ینګیالي ابراهیم الوانی د جمعې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې دی او پلویان یې لا هم په راس لانوف ښار کې دي او حکومتي ځواکونه د ښار په مرکزي برخه کې لیدل د وویل شاخوا یو نیم سل پوځیانې له درو ټانکونو سره ولیدل او ډسې اوري محمد المغربي چې ځان د یاغیانو ویان شي خو په دې باب څه نه وایي چې دقیقا چیرته دی د ټلیفون له لارې وویل حکومتي ځواکونه له بیړۍ څخه په راسلانوف کې فاضل هوټل ته نږدې کوز شول په دې ځای کې جګړه په تیزي دوده د زیاته کړه څلور بیړۍ چې له څلوېښتو تر پنځوس تنه پکې سپاره وو هملته کښته شول دوی اوس ورسره په جګړه کې ښکیل دي په راسلانوف کې د قذافي د رژیم یو بل مخالف جنګیالي سلام البوریقي په ټلیفون ریټرز خبري اژانس ته وویل یاغیان په شاتم بول شوي خو لا هم د ښار ځینې برخې په کنټرول کې لري په راسلانوف ته حکومتي ځواکونو ځوابي برید د لیبیا د مرکز ترابلس لور ته د مخالفانو د پرمختګ مخه ونیوله د جګړې له میدانه راپورونه وایي په سلګونو یاغیان په موټرونو او لاریو کې چې ماشیندارې پکې ځای پر ځای کړي دي د لویدیځ لور ته روان دي او د تیلو په تاسیساتو کې راکټونه او مرمۍ پر روغتون جماعت او نورو ودانیو لګیدلې دي د یاغیانو له شاتک سره په یو وخت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس جاکوب کیلین برګر په جنیوا کې وویل لیبیا اوس په کورنۍ جګړه کې ښکېله شوې او امکان شته چې جګړه لا سخت شي د لیبیا جګړې ته په اشاره وویل
مای انډرستانډینګ ایز وی هاف ناو
زما درکدارې چې دا اوس یو نړیواله وسلواله جګړه نه ده خو یو کورنۍ جګړه بلل کېدای شي د قذافي ځواکونو ځوابي برید د حق د مخالفانو لپاره په داسې ورځ لوی شاتک دی چې دوی په نړیواله ټولنه کې یو شمېر ډیپلوماتیک بریالیتوبونه ترلاسه کړل
نن په جاپان کې زورور زلزله وشوه چې ورسره د تسونامي څپې هم ملګري شوې او د دې هیواد شمالي برخې زیانمنې کړې له جاپان وروسته د آرام یا پاسیفیک سمندر په ټولو شاوخوا هیوادو او ټاپوګانو کې د تسونامي د خطر خبرداري ورکړل شوې ده اسمت څاروان په دې اړه رپورت لري
په جاپان کې د تسونامي د څپې په نتیجه کې د زلزلې د سختو زیانونو په باب د خبرونو لخبري دوروسته د تسونامي خبرداري له امریکا او کاناډا پرته د آرام سمندر ټول تل او شاوخوا سیمو ته ورکړل شوې ده د تایوان ساحل ساتونکو د تسونامي له خبرداري وروسته د ختی ساحل د اوسیدونکو د استلو لپاره هلي ځلې پیل کړي روسیه د تسونامي د سپو د خطر لبیری په آرام سمندر کې لخپلو ټاپوګانو تر اوسه پوری یو لسره تنه استلې دي د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي چې د تسونامي سپو د آرام سمندر ډېر ټاپوګان لاندې کړي او د ویر لري چې د آسیا پاسیفیک سیمې ته به سخت زیانونه اړولې وي د اوبو څپل لس متره لوړه ده او خلک جګو سیمو ته د انتقال په حال کې دي په تلویزیونونو کې داسې تصویرونه ښودل کېږي چې د څونامي څپو موټرونه، کورونه، بیړۍ او ونې لاندې کړي او له یوې سیمې بلې ته وړي. عیني شاهدان وایي چې زلزله ډېره زورور ده. په ځینو ودانیو اور لګېدلی او څپې درګرده پر سیمو را روانې دي. د امریکا د جیولوجي اداره وایي دا زلزله د جاپان په ختیځ ساحل هونشو کې د 8.8 درجې په قوت سره د سمندر د تل په 10 کیلومتره کې پیښه شوې ده. د جاپان صدر اعظم ناو توکان له خلکو غوښتي چې ورختا نشي او د زلزلې لپاره یو اضطراري مرکز جوړ کړی دی. د همداراز خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد له اتومي برېښنا کوټه د اتومي موادو یا وړانګو د خپرېدو مخه نیول شوې ده. د جاپان ان ایچ کی نړیوال تلویزیون په داسې حال کې چې سټوډیو د زلزلې ټکانونو شوروله د خپل سټوډیو تصویرونه ښکاره کړل. د تلویزیون د انګلیسي خبرونو ویان وویل زه دا وضعیت په توکیو کې د ان ایچ کی له نړیوال سټوډیو بیانوم. اوس چې ژغېږم موږ له زلزلې وروسته ټکانونه احساسوو. د سټوډیو ګروپونه شوري په یو شمېر ودانیو کې اور بل دی. په توکیو کې اورګاډي درول شوي او اصلي هوایي ډګر یې بند کړی شوی دی. همداراز راپورونه وایي چې په توکیو ښار او د هغه په شاوخوا کې د څه باندې 4 میلیونه ودانیو برېښنا پرچاو شوې ده.
دغه اوس خبر ورکول کېږي چې په هوایی کې د څونامي څپې احساسي شي. دا څپې انډونیزیا ته هم رسیدلې دي او د مرژوبلې او ویرانې خبرونه تر اوسه نه دي خپاره شوي. د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته ورسېده. قادر حبیب د پانی ورسره دي او په بل خبري مجله کې ستاسو ملګری. په خیر راغلی.
بله، تشکر میکنم از شما آقای اجمل شهبه. شرمنده از خدمتتان سلام و عرض ادب دارم. در این مجله خبری به همکاری تکنیکی امان امیرزاده با شما هستم و در گزارش های خبری میشنوین که منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه حاصل شده، اما تا هنوز چالش های موجود است. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر بعد دنبال خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها. آمادگی ناتو در مورد آغاز انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان. زیانهای گسترده سونامی در ژاپن و اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در مورد وضعیت جاری در لیبیا. این هم مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو گفته است که نیروهای ناتو آماده‌اند تا پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان را آغاز کنند. آندرس فاگرسموسن در دومین آخرین روز اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل صحبت می‌کرد. او قبلا ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان بتوانند در سال 2014 میلادی مسئولیت امنیت را کاملا بر عهده بگیرند، ولی افزود که ناتو پس از سال 2014 در افغانستان نقش حمایتی خواهد داشت. قرار است رئیس جمهور کرزی در سال نو شمسی پلان نهایی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را اعلان کند، بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان جهت تداوی به خارج از کشور اقدامات تازه را روی دست گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تطبیق این پلان نیاز به تأسیس شفاخانه‌های مجهز و دکتران مجرب است. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش که از طریق رادیو ملی افغانستان به نشر رسید گفت که برای تحقق این اهداف محصلان پوهنتون‌های طبی را به خاطر ادامه تحصیلات عالی با خارج از کشور میفرستند.
امسال برای تقویت بهتر تحصیلات عالی، به خصوص تقویت تحصیلات طبی، انجینری و سایر بخش ها، $5 میلیون را از بودجه دولت افغانستان برای آموزش بهتر اولاد وطن اختصاص داده ایم. از این پول ما اول نمره های پوهنزه های طب و انجینری و اول نمره های امتحان کانکور را که به پوهنزه های طب و انجینری راه یافتند و کشورهای منطقه و آن دست کشورهایی که در این عرصه ها پیشرفت کرده اند برای ادامه تحصیل مفرستیم.
جزئیات بیشتر در مورد این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید اگر شرکت هوایی پامیر تا کمتر از یک ماه دیگر اسناد درست در مورد طیاره این شرکت که در اوایل سال جاری سقوط کرد را نکند، جواز فعالیتش گرفته می شود. ننگیالای قلاتوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا زمان تعیین شده تمام فعالیت شرکت هوایی پامیر متوقف می باشد. به گفته آقای قلاتوال، اسناد ارائه شده در مورد این طیاره از سوی شرکت پامیر جعلی بوده و پول را که به عنوان بیمه به خانواده های قربانیان سقوط این طیاره باید پرداخت می شد نیز تا اکنون تادیه نشده است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. زلزله با قدرت 8.9 درجه ریکتر در سواحل شمال شرقی ژاپن سبب سونامی شد که امواج آن به تقریبا 10 متر می رسید. گفته می شود که این نیرومندترین زلزله بوده که تاکنون در ژاپن که کشور زلزله خیز است رخ داده است. حداقل 26 نفر کشته و چندین تن دیگر ناپدید شدند. مرکز هشدار سونامی منطقه اقیانوس آرام در هوایی هشدار داده است که شاید این سونامی در سرتاسر حوزه اقیانوس آرام گسترش پیدا کند. ناوتوکان صدر اعظم ژاپن گفت که این زلزله زیانهای زیاد را به بار آورده است. امواج قدرتمند این سونامی ساختمانها، کشتیها و موتورها را با خود برده است. از سوی دیگر از این زلزله نیرومند پس لرزه‌هایی را به دنبال داشت که سبب آتش سوزی به شمول حریق در تصفیه‌خانه تیل در این منطقه شد. رهبران اتحادیه اروپا با منظور تشکیل اجلاس اضطراری در مورد لیبیا در حال گردهمایی در بروکسلند. این در حال است که نیروهای معمر قذافی رهبر لیبیا به شدت تلاش میکنند تا منطقه را در شرق این کشور از نزد معترضان پس بگیرند. هنگری که فعلا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید انتظار میرود که رهبران این اتحادیه از قذافی بخواهند که از قدرت کنار برود و شاید در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر رژیم قذافی تصمیم بگیرند. پیش از این اجلاس بریتانیا و فرانسه در نامه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند که رهبری مخالفان رژیم قذافی را به حیث یک حرکت سیاسی بر رسمیت بشناسد. در این حال نیروهای طرفدار قذافی حملات را در شهر راسلانوف و مناطقی که هنوز در تسلط معترضانند انجام دادند. در این حال یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دونیلان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت که این یک ماموریت کاملا بشری خواهد بود، نه مداخله سیاسی نظامی. او افزود که این تیم‌ها به اجازه مخالفان رژیم لیبیا وارد این منطقه خواهند شد. معترضان مخالف رژیم معمر قذافی رهبر لیبیا در شرق این کشور مستقرند و علیه نیروهای طرفدار قذافی می‌جنگند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام‌های مردمی که سبب سقوط حکومت‌های درازمدت در این دو کشور شد به منطقه سفر می‌کند. کلینتون به یک هیئت کنگره آمریکا گفت او به هر دو کشور خواهد گفت که اداره رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا از این دو کشور قویاً حمایت می‌کنند. کلینتون همچنان گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که همکار این کشورها باشد. او افزود که در جریان این مسافرت با مخالفان لیبیا هم ملاقات خواهد کرد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز وارد مولدوا شد. قرار است او در این مسافرت با رهبران این کشور در مورد دموکراسی و اصلاحات در عرصه تجاری صحبت کند. قصر سفید گفته است که انتظار می‌رود بایدن در مولدوا با ولادیمیر فیلات صدر اعظم و سرپرست ریاست جمهوری این کشور ملاقات‌های داشته باشد. بایدن از روسیه وارد این کشور شده و در آنجا با مقامات روسی گفت که باید به سوی عصری سازی سیاسی و اقتصادی حرکت کنند. این بود تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان. تا این لحظه از من مصطفی صدیقی، برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه قادر حبیب باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری، منشی عمومی ناتو گفته است در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته، اما چالش‌های در پیش روست. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید اگر شرکت هوایی پامیر تا کمتر از یک ماه دیگر اسناد درست در مورد طیاره این شرکت که در اوایل سال جاری سقوط کرد ارائه نکند، جواز فعالیتش گرفته میشود. زلزله مهیبه که پس لحظه‌های شدید را به همراه داشت، شمال شرق ژاپن را تکان داد و موجب سونامی در بحر آرام شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت ما می‌پردازیم. منشی عمومی ناتو گفته است در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته است. هانس فوگ راسموسن که امروز به دنبال اجلاس وزرای 28 کشور عضو ناتو و تعدادی از کشورهایی که عضویت ناتو را ندارند و در قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان حضور دارند در یک کنفرانس خبری گفت تا هنوز چالش‌های زیادی در این کشور در پیش روست. در این حال وزیر دفاع افغانستان تاکید کرد که فهرست نهایی ولایات افغانستان که مسئولیت امنیتی آنها به قوای افغان سپرده می شود در روز نوروز توسط حامد کرزی رئیس جمهور این کشور اعلام خواهد شد. همین لحظه جاوید نعیمی را از بروکسل مرکز بلژیم جایی که جلسه وزرای دفاع ناتو برای دو روز ادامه داشت در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نعیمی جزئیات بیشتر از چه قرار است؟
بله، اجلاس ناتو که امروز به صورت مکمل روی موضوع افغانستان متمرکز بود ساعت پیش به پایان رسید. مقامات ناتو این نشست را برای برقراری امنیت افغانستان خیلی ها مهم دانستند. منشی عمومی ناتو امروز در یک نشست خبری گفت که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در افغانستان صورت گرفته. اندرس فوگ راسموسن همچنان گفت شبکه‌های تروریستی در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان تا حد زیاد سرکوب شدند. با گفته راسموسن فهرست ولایاتی که مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به عهده می‌گیرند در نوروز سال 1390 توسط رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد و این مسئله تنها صلاحیت آقای کرزی است. راسموسن همچنان به تقویت نیروهای افغان، البته نیروهای هوایی افغان هم اشاره داشت. در مورد اردو و پلیس ملی افغان گفت که اخیراً اردو قوه البته امنیتی افغانستان پیشرفت های زیاد داشتن و یک بار دیگه ابراز امیدواری کرد که اینا بتوانند تا در سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت های کشور خود را به عهده بگیرند. راسموسن همچنان گفته کارهای زیاد در افغانستان پیش روست و خالی از چالش نخواهد بود و افغانستان سال مهم را در پیش رو داره. منشی عمومی ناتو در مورد نیروهای هوایی افغان هم گفت که شورای روسیه و ناتو روی کمک هلیکوپترهای جدید به افغانستان به توافق رسیدن و تمویلی برنامه از طریق ناتو صورت خواهد گرفت. راسموسن همچنان در بخش از اظهارات خود گفت که تمام فیصله هایی که در اجلاس لیسبون صورت گرفته بود توسط مقامات افغان و ناتو عملی خواهد شد. به گفته راسموسن استراتژی ناتو که به سوی اهداف درست خود اینا در حرکت هستند کاملا به سمت درست و دقیق به پیش میره و به اهداف اونا نزدیک شدن. همچنان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان گفت که در اجلاس امروز روی مسئله توافق شد که تمامی مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 به نیروهای افغان تسلیم داده شود. البته این چیزی است که در اجلاس لیسبون هم روی انتقال مسئولیت های امنیتی توافق های صورت گرفته بود.
خب در حالی که در ارتباط به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان صحبت میشه، حتما در ارتباط به رقم نیروهای افغان هم صحبت شده. چی گفته شده که رقم نیروهای افغان به چه تعداد خواهد رسید؟
بله، خب قبلا یک مقام غربی گفته بود که گویا وزیر دفاع افغانستان روی تقویت نیروهای امنیتی افغان تا 400 هزار تن البته ارقام تازه را ارائه کرده، اما خود جنرال عبدالرحیم وردک امروز در بخش از اظهاراتش این موضوع را واضح ساخت که تعداد اردو و پلیس ملی افغان تا اکتبر امسال به 378 هزار نفر خواهد رسید. او در بخش از اظهارات خود گفت که تلاش‌ها به منظور تقویت قوای هوایی افغانستان هم ادامه دارد و اونا در آینده نزدیک شاید پیشرفت‌های بزرگ در این راستا خواهد بودند. لازم به یادآوری می‌دانم که در بخش از اظهارات خود عبدالرحیم وردک اعلان فهرست 6 ولایت افغانستان را که قرار است مسئولیت‌های امنیتی در روجه به نیروهای افغان سپرده شود رد کرد. البته دیشب این مقام غربی که نخواسته بود از اون نام گرفته شود گفته بود که در 6 نقطه افغانستان این مسئولیت‌ها به نیروهای افغان سپرده می‌شود و این اعلان قرار است امروز صورت بگیرد که البته چنین چیزی نشد. و اما این مقام گفته بود که ولایات کابل، شهر لشکرگاه، مزار شریف، هرات و همچنان پنجشیر و بامیان نخستین ولایت خواهند بود که بله، در اونجا انتقال پروسه انتقال صورت میگیره.
بله آقای نعیمی، شما بله شما در بروکسل با مقامات ناتو صحبت‌های داشتین، به طور کل سال در پیش رو در افغانستان چطور ارزیابی میکنن از لحاظ نظامی؟
خب همه خوشبین هستند به اینکه پروسه انتقال به خوبی صورت بگیره، اما در مجموع نگرانی های هم از برخی چالش های امنیتی وجود داره. در این حال تمامی مقامات کشورهای عضو ناتو و همچنان مقامات آیساف ایره بر افغانستان این سال خیلی ها مهم میخوانند و ما پیشتر با جنرال جوزف بلاد سخنگوی نیروهای آیساف که برای شرکت در این اجلاس به بروکسل آمده گفت که نیروهای افغان میتونند تا مسئولیت های امنیتی کشورشان را با عهده بگیرن و به گفته او سال 1390 بر افغانستان خیلی ها با اهمیت است و در این سال مسئولیت های افغان بیشتر خواهد شد. سخنگوی آیساف همچنان ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان به خوبی بتوانند این مسئولیت ها را با عهده بگیرن و همچنان گفت که کمیت نیروهای افغان رو به افزایش است و اونا روی کیفیت این نیروها هم کار میکنن.
بله شما تشکر میکنم از شما. جاوید نعیمی از بروکسل گزارش میداد در ارتباط به پایان جلسه دو روزه وزرای دفاع ناتو و همچنان کشورهای عضو آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان که عضو ناتو نیستند. شنیدین شنونده عزیز که مقامات ناتو ابراز خوشبینی میکنند در ارتباط به توانمندی قوای افغان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی. امیل لحظه عتیق الله بریالی سابق معین وزارت دفاع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی را از لندن در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بریالی، شما خوشبینی مقامات ناتو را در قبال قوای امنیتی افغانستان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی چطور ارزیابی میکنید؟
اولی که بحث تامین امنیت در افغانستان یک جریان محض امنیتی و نظامی نیست، بلکه مستلزم سلسله موفقیت های در کنار دارد که اونا نه نظامی بلکه اونا در سایر عرصه ها بیشتر مهم هستند، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصاد و چه در عرصه مصالحه عمدتاً با طالبان و موضع‌گیری کشورهای منطقه. در ثانیه که پروسه انتقالی را که خارجی ها بهش تاکید دارن بر اساس بیشتر منفعت و مصالح داخلی خود کشورهای عضو ناتو استراتژی اتخاذ شده تا واقعیت های درون افغانستان، زیرا برخلاف آنچه که مسئولین رسمی حکومتی افغانستان از عدد حاضر در اردو و سکتور امنیت میگویند، واقعیت امر به مراتب کمتر از این عدد است، چرا که میزان فرار طی ماه‌های گذشته در داخل سکتور امنیت رقم بیشتری را نشان میدهد. از جانب دیگر که طالب ها استراتژی جدیدی را پیشه کردند که به عوض از اینکه وارد مقابله مستقیم شوند، اینا به اقتصاد نیروهای خود پرداختند و نیروهای خود را به تعطیل کشاندند و ذخیره کردند و در واقع دارند زمان کمایی میکنند تا فرصتی که در هر ولایتی که اونا قبلا پایگاه داشته بوده باشند، در صورتی که انتقال امنیت صورت میگیرند، اونا وارد عمل شوند. البته پروسه انتقال و طوری که همکار شما گفتند اگر هم در ماه عمل صورت بگیرد، احتمالا در مرحله اول فاقد ارزش تکنیکی خواهد بود، به دلیل از اینکه ولایاتی را احتمالا انتخاب بکنند که اونا قبلا هم پایگاه طالبان نبودند. اما استراتژی طالب ها باز هم در مقابله با این پروسه انتقال همی خواهد بود، در ولایتی که طالب تا ناتو فعلا حضور دارند، در او ولایت تا سال جاری به عملیات تروریستی بپردازند، اما در ولایاتی که قبلا حضور داشتند و پروسه امنیت آن مربوط به نیروهای افغانستان میشد، همزمان به جنگهای شورشگری و تروریستی بپردازند، بنابراین مجددا پایگاه خود در اوجه احیا بکنند.
بله، با توجه به مشکلاتی که شما اشاره داشتین، از جمله فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغان و همچنان برخی از مسائل دیگر سیاسی، امنیتی و اجتماعی، شما آینده را چطور میبینین؟ آینده پروسه انتقال مسئولیت ها را چطور ارزیابی میکنین؟
سال جدید احتمالاً سال خونین دیگری خواهد بود و طالب ها بخش اعظم عملیات خود باز هم متمرکز با انفجارها بسازند و سایر فعالیت های تروریستی، و سال بعدی و به تعقیب سالهای بعدی مجدداً اونا به احیای پایگاه خود در ولایات میپردازند و احتمالاً بس به دفاع استراتژیک بروند. در واقع اونا حضور خود تقویت خواهند کرد، زیرا دو تا عنصر اساسی که یک یکی انگیزه است و دوم رهبری و پایگاه های امن از اونا است، هنوز در اختیار طالب ها است و طالب ها از لحاظ استراتژیک در موقعیت ضعیف قرار ندارند، بلکه
اما
برخلاف خوشبینی هایی که دوستان ناتو دارند، اونا صرفا از لحاظ تکتیکی در موقعیت ضعیفتر قرار گرفتند که با نظر گرفتن قدرت انعطافشان خودشان با شرایط دارند تیار میشن.
بله، اما مقامات آمریکایی و رهبری ناتو در افغانستان تاکید داشتند که با در نظر داشت عملیاتی که تا چند ماه اخیر و افزایش 30,000 سرباز تازه نفس آمریکا توانستند که در جنوب افغانستان دستاوردهایی داشته باشند و ابتکار از دست طالبان اینا به دست خود بگیرند.
همونطوری که پیشتر عرض کردم، دستاوردهایی که در جنوب و شرق افغانستان صورت گرفته دستاوردهای تکتیکی هستند و تا حدود زیادی هم نتیجه ابتکار طالب هاست که اونا خود در مقابل این نیرو قرار ندادند. اونا فرصت کافی داشتند که نیروهای خود عملا به عقب بکشند، قسمتی را وارد جامعه بکنند و معطلشان بکنند، قسمت دیگر هم به پاکستان ساق بدن. و از جانب دیگر هم انتقال قدرت در شرق افغانستان که پروسه متاسفانه از چندی قبل آغاز شده، عملا فرصت را برای طالب ها و سایر مخالفین دیگر در مناطق کوهستانی کنر و نورستان دور فراهم کرده که اونا دارند بر میگردند به این مناطق. بنابراین یک پروسه ساده و اوطوری که خوشبینانه خارجی ها طرح کردند نخواهد بود و در مجموع دولت افغانستان و نیروهای سکتور امنیتی افغانستان در مقابل او انگیزه پرقدرتی که طالب ها دارند احتمالاً کم دارند.
تشکر میکنیم از شما عتیق الله بریالی، سابق معین وزارت دفاع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی که از لندن با ما بودیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:51 دقیقه شام و شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری از زلزله بی‌سابقه در ژاپن و ادامه مخالفت ها با رژیم قذافی هم برایتان گزارش های داریم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید اگر شرکت هوایی پامیر تا کمتر از یک ماه دیگر اسناد درست در مورد طیاره این شرکت که در اوایل سال جاری سقوط کرد ارائه نکند، جواز فعالیتش گرفته می شود. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا زمان تعیین شده تمام فعالیت شرکت هوایی پامیر متوقف می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل از سید فتح محمد بها می شنویم.
حدود دو هفته پیش وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان فعالیت شرکت هوایی پامیر را به خاطر ارائه اسناد جعلی یک طیاره متعلق به این شرکت که در اوایل سال جاری بر فراز کوههای شکردره سقوط کرد به تعلیق درآورد. سپس بنابر دستور معاون اول ریاست جمهوری جواز فعالیت این شرکت تا دو ماه دیگر تمدید گردید. اما با گفته ننگیاله قلاتوال، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، به اساس فیصله شورای وزیران فقط یک ماه برای شرکت پامیر مهلت داده شده تا اسناد درست را در این خصوص ارائه کند. آقای قلاتوال در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه مربوط به این قضیه به نهادهای عدلی کشور نیز فرستاده شده است.
قطعاً پامی مدت رکما واشن تعیین کردیم. پامی مدت زمان شرکت پامی حق پرواز حق هیچ نافاری کنه. تحقیقات ما دو بخش داشت. یکی بخش مسئولیتش که مربوط به وزارت ترانسپورت بود ما انجام دادیم. بخش مربوط جنایی میشه اولا ما دوسیه را به مقام لوی ترانوالی استفادیم. امید ما است که دوز زمینه و تحقیقاتی که ایجاب میکنه لوی ترانوالی جمهوری اسلامی افغانستان طبق قانون و مقررات باید با ایشان برخورد قانونی صورت بگیره.
طیاره متعلق به شرکت هوایی پامیر در اواخر ماه ثور امسال هنگامی که از قندوز راهی کابل بود با 43 سرنشین در کوههای شکردره سقوط کرد که در میانه کشته شده ها 3 تن از اتباع خارجی نیز شامل بودند. بنابر معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، این طیاره تا سال 2008 میلادی جواز پرواز را داشت، اما در اسناد ارائه شده از سوی شرکت پامیر این تاریخ به سال 2010 تغییر داده شده بود. هرچند در اوایل مسئولان شرکت هوایی پامیر گفته بودند که به خانواده هر قربانی در حدود 140,000 دلار آمریکایی پرداخته می شود، اما تا اکنون خانواده های قربانیان این پول را به دست نیاوردند.
گزارش بود از سید فتح محمد بها از کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلزله محیبه که پس لرزه های شدید را به همراه داشت امروز شمال شرق ژاپن را تکان داد که موجب سونامی و خسارات گسترده گردید. از در کشورهای روسیه، تایوان، اندونزیا و استرالیا هشدار سونامی داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک زلزله شدید امروز مناطق شمالی ژاپن را تکان داد. بر اساس آخرین گزارش ها قدرت این زلزله 8.9 درجه ریختر تخمین شده است. تکان های این زلزله به حدی بود که حتی در مناطق دوردست ژاپن، از جمله شهر توکیو پایتخت آن کشور نیز شدیداً حس شده است. در برخی مناطق تکان های بعدی زلزله برای ساعات متمادی ادامه داشت. اداره سروی و جیولوژی آمریکا گفته است که این زلزله در فاصله 24 کیلومتری سواحل شرقی هونشو ژاپن در عمق بحر رخ داده است. همچو زلزله های قوی در عمق بحر باعث تولید همواج نهایت قوی و قدرتمند شده که به نام سونامی یاد می شوند و ارتفاع آنها گاه به ده ها متر می رسد. مقامات ژاپن نیز در مورد وقوع یک سونامی که امواج بحر را تا ارتفاع 10 متر بلند خواهد برد هشدار داده بودند که سواحل شمالی آن کشور را هدف قرار خواهد داد. آژانس خبری کیودوی ژاپن از وقوع سونامی در سواحل شمالی آن کشور خبر داده است که امواج قوی موترها و خانه ها را از روی زمین شسته و با خود بردند. در مورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله و سونامی تا هنوز اطلاع دقیق در دست نمی باشد. آژانس خبری فرانس پرس از کشته شدن 19 تن خبر داده است. سونامی که از زلزله در سواحل ژاپن ناشی شده است به سرعت در اقیانوس پاسیفیک در حرکت بوده. بر اساس گزارش ها ارتفاع امواج بحر از ارتفاع برخی جزایر در اقیانوس پاسیفیک بلندتر می باشند. هشدار در مورد این سونامی در همه کشورها و جزایر حوزه پاسیفیک صادر شده، تلاش می شود که مردم به مناطق مسکون انتقال داده شوند. در کشورهای تایوان، روسیه، اندونزیا و حتی در مناطق هاوایی هشدار در مورد این سونامی صادر شده است. در شهر توکیو 400 کیلومتر دور از مرکز زلزله، امارات به شدت تکان خورده، برخی هم دستخوش حریق شدند. حریق در یک پالایشگاه نفت هنوز هم ادامه دارد. گزارشگر آژانس خبری NHK ژاپن از استودیوی آن آژانس چنین گزارش می‌دهد. من از استودیوی شبکه جهانی NHK گزارش می‌دهم. در همین لحظاتی که من حرف می‌زنم، تکان‌های بعدی زلزله را احساس می‌کنم. چراغ‌های داخل استودیو تکان می‌خورند. ناوتو کان صدر اعظم ژاپن این حادثه را یک تراژدی ملی خوانده، از مردم آن کشور خواست آرامششان را حفظ کرده به سرعت و متانت با دشواری ها مقابله کنند.
از زلزله به شدت 8.9 درجه ریشتر در ژاپن شنیدید که به سابقه ترین زلزله در این کشور خوانده شده که موجب سونامی در سواحل شمالی این کشور شده و همچنان در 50 نقطه دیگر در بحر آرام هشدار سونامی داده شده است. گفته می شود که ده ها تن در اثر این زلزله و سونامی در ژاپن کشته شدند، اما گزارش های دقیق در مورد تلفات و خسارات ناشی از این زلزله تا هنوز در دست نیست. در حالی که نیروهای مخالف قذافی در سطح بین المللی با موفقیت‌های دیپلماتیک دست یافتند، نیروهای طرفدار قذافی به شهر راسلنوف که در کنترل مخالفین قرار داشت داخل شدند. این پیروزی نیروهای وفادار به قذافی برای مخالفین آن یک ضربه عمده به شمار می‌رود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
مخالفین مسلح محمد القذافی رهبر لیبیا امروز جمعه گفتند که قوای طرفدار به حکومت در شهر بندری راسلانوف در شرق آن کشور داخل شدند و برای تصرف کاملی این شهر سرشار از نفت به جنگ ادامه دادند. ابراهیم الوانی یک تن از مخالفین قذافی از شرق این شهر با آژانس خبری رویترز گفت او و طرفدارانش هنوز هم در شهر راسلانوف حضور دارند و نیروهای حکومتی را در قسمت مرکزی شهر دیدند. این باشنده شهر راسلانوف گفت که در حدود 150 نظامی را با تانک‌هایشان در شهر دیده و صدای فیر به گوش می‌رسد. محمد المغربی که خود را سخنگوی شورشیان مخالف میداند، در حالی که از افشای محل تماس خود ابها ورزید، از طریق تلفن گفت نیروهای دولتی توسط کشتی به شهر راسلانوف در نزدیکی هتل فاضل پیاده شدند. در این منطقه جنگ شدید ادامه دارد. سخنگوی نیروهای مخالف لیبیا اضافه کرد 4 کشتی که در آن از 40 تا 50 نفر سوار بودند در منطقه لنگر انداختند. وی گفت که نیروهای مخالف در آن منطقه با قوای وفادار به معمر القذافی می جنگند. سلام البورقی، یکی از جنگجویان مخالف رژیم قذافی، از طریق تلفن با آژانس خبری رویترز گفت قوای مخالفین به عقب زده شدند، اما هنوز هم قسمت‌هایی از شهر در کنترل آنها قرار دارند. حملات نیروهای امنیتی لیبیا بر شهر راسلانوف جلو پیشرفت مخالفین را به سوی پایتخت لیبیا ترابلس گرفته است. گزارش ها از میدان جنگ در لیبیا آکی از آنند که صدها تن از شورشیان در موترها و لاری هایی که پر از سلاح و ماشیندار بودند به سوی غرب روانند. در ساختمان های تأسیسات نفت، شفاخانه ها، مساجد و سایر ساختمان ها علائم فیر ماشیندار و راکت دیده می شوند. امروز همزمان با عقبرانی نیروهای مخالف، جاکوب کلین برگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در شهر ژنو گفت لیبیا در حال حاضر درگیر یک جنگ داخلی شده و شدت گرفتن این جنگ نیز امکان دارد.
با تازه‌ترین تحولات در مورد لیبیا، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296.5 FM در خدمت شما عزیزان خواهد بود. در ادامه شما میتونین که روی امین امواج به VOA یا صدای امریکا گوش دهید.